سپید ازادي رادیو د خبرونه درته ز سالي د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري افغان حکومت د پاریس په غونډه کې د وسلوالو مخالفانو د ګډون هرکلی وکړ او ډاډ څرګندوي چې دا مسله به د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. په کابل کې د اور لګیدنې په اړه هم راپور لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په خبر پښتونخوا ایالت کې د پرونی ځان وژونکي حملې د قربانیانو شمیر 9 ته پورته شو. د مصر اخوان المسلمین د ټول پښتنې لومړني نتایج خبره کړي چې مخې په سولو کې څلور شپې ترې ورکوونکو نوی اساسي قانون تایید کړی دی. په پیل کې له محمد قاسم سلیمان څخه د افغانستان خبرونه اورو.
سلامونه او شېچاري په مکړې مهمو سرخطونو ته. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د افغان ځواکونو لخوا د یو شمیر پاکستانیت باو د وهلو مسله به په جدي توګه وڅېړي. د کورنی چارو وزارت د ډایک پروګرام لاله ری واندازه وسله د دفاع وزارت ته وسپارله. او په ننګرهار کې وسلوالو نن سهار د بټکوټ ولسوالۍ پاړوند سیمو کې دوه کسان وژل دي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د افغان ځواکونو لخوا د پاکستاني اتباعو وهل وغندله. د بهرنی چارو وزارت وایي جنرال موسازی نن یو خبري غونډه ته ویل چې افغان حکومت په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. د شغل موسازی په وینا افغان حکومت په دې هیواد کې د پاکستاني اتباعو د امنیت ساتلو ته ژمن دی.
د یو
د یو شمیر پاکستانی اتباعو په اړه جدید څېړنې پیل شوي. انشاءالله د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به دا موضوع د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې پاکستاني لوري ته ورسوو تر څو ډاډه اوسي چې افغان حکومت په افغانستان کې د پاکستاني اتباعو د امنیت او حضور په اړه په بشپړه توګه ژمن دی. شغلی موسازی زیاته کړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج د فیل په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره ولیدل او پاکستاني لوري ته یې د څېړنو ډاډ ورکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د دې پېښې په عکس العمل کې اعتراض څرګند کړ. د کورنی چارو وزارت د ډایک پروګرام له لارې 892 بیلابیل وسلې د ملي دفاع وزارت ته وسپارلې. د کورنی چارو وزارت د تروریزم ضد مبارزې عمومي رئیس مل پاسوال عبدالجمیل کوهستانی نن په کابل کې خبر اعلان وویل چې دغه وسلې د تیرو درې میاشتو کې پتیرو درې میاشتې کې له بیلابیلو ولایتونو ترلاسه کړې دي.
سلاحی که امروز تسلیم پروسی دایاک میگردد از جمله سلاحی است.
دی وای کومی وسلی چې نن د دایاک پروگرام ته سپارل کیږي هغه وسلی دي چې په بیلابیلو پیښو کې ترلاسه شوي او شمیر هم 892 ته رسیږي. د دایاک پروگرام چارواکي وایي چې له 1350 کال راهیسې له غیر مسؤولو وسلوالو کسانو څخه څه باندې 9000 ډول ډول وسلې راټولې کړې او ملي دفاع وزارت ته سپارلې دي. په ننګرهار کې وسلوالو نن سهار د بټکوټ ولسوالۍ پاړوند سیمو کې دوه کسان وژل دي. د بټکوټ ولسوالۍ امنیت قمندان هدایت تازادي رډو ته ویل چې وژل شوي کسان د یو ټیلر موټر چلوونکي او کلینر دي چې د تورخم او جلال آباد په لوی لاره د بټکوټ ولسوالۍ په ساحه کې پرې ډزې شوي. نوموړی وایي چې دواړو وژل شوي کسان پاکستانیان دي. بلخوا په سیمه کې عین شاهدان وایي چې د دې پېښې پر مهال د پولیسو او وسلوالو کسانو ترمنځ متقابلې ډزې هم شوې چې په دغو ډزو کې یو تن ماشوم وژل شوی دی خو چارواکو د خلکو دا ادعا نه ده منلې. تر اوسه کومه وسلوالې ډلې هم د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. او د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې پر شپږ کلن هلک جنسي تیری شوی. د امام صاحب ولسوال امام الدین قریشي ازادي رډیو ته ویل چې پر دې ماشوم د خپل تره د زوی لخوا چې 40 کلن دی تیری شوی دی. د شغلي قریشي په وینا په دې اړه پلټنې روانې دي. د اوکرنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی اوروي.
د خیبر پښتونخوا د کابینې د وزیر بشیر بلور د وژل کېدو په خاطر نن په پاکستان کې عمومي ماتم اعلان شوی. پرون په خیبر پښتونخوا کې د حاکم عوامي نېشنل ګوند په غونډه باندې 14 اوسوه چې د سیمه ییز حکومت د وزیر بشیر بلور په شمول 9 تنه وژل. د بشیر بلور ډاکټر ارشد جاوید ازادي راډیو ته وویل
هغه څرالو نو هغه کریټیکلی الو او هغه شوکه او ساينه خستره لګیا و اړې حرکت نه کاو او بلډ پريشر ان ریکارډبل او سيريس حالت کې نه هم ردي او اوول زخميان دي او درې پکې سيريس دي.
د سیمه ایزو طالبانو یو ویان پر نوول چې د انتحاري حملو لپاره یوه ځانګړی ډله جوزلې ده څو په سیکولرو او غیر مذهبي مشرانو او سیاسي شخصیتونو مرګونی حملې وکړي. نن په نوې ډیلی کې د مظاهره کوونکو او د پولیسو ترمنځ د شخړو دوهمه ورځ ده. سره له دې چې د هند پولیسو نن پر مظاهرو بندیز اعلان کړی و، خو پولیس مجبور شول چې نن بیا هم د خلکو د خورولو لپاره وشکې بهونکی ګاز او اوبه وشیندي. په هند کې د ډسمبر په 16 نیټه پر یوې 23 کلنې نجلۍ د څو تنو لخوا تر جنسي تیري وروسته په پرله پسې ډول خلک مظاهره کوي. پرونیو او نننیو مظاهره کوونکو هڅه کوله چې د جمهور رئیس پر ماڼۍ ورننوزي او پولیسو د خلکو د خورولو لپاره د وشکې بهونکي ګاز او اوبه څخه کار واخیست. مظاهره کوونکي وایي چې د پیښو په ارتباط شپږ واړه نیول سوي مشکوک کسان باید اعدام سي. خلکو پرون شپه د هند حاکم کانګرس ګوند مشري سونیا ګاندي د کور مخې ته تېره کړه. د مصر اخوان مسلمین ډلې اعلان کړی چې د اساسي قانون د ټولپوښتنې لومړۍ نتایج څرګندوي چې 4.5% ګډون کوونکو نوی اساسي قانون تایید کړی. د مصر د اساسي قانون د ټولپوښتنې دوهم او وروستی دور پرون ترسره شو. د اخوان مسلمین ډلې د ابتدایي نتایجو په اړه وویل چې دغه لنجمن اساسي قانون ته په دوهم دور کې 10% مصریانو د تایید رایه ورکړې. د ټولپوښتنې پایلې چې نن د مصر د اخوان مسلمین پر پاڼه خپرې شوي ښیي چې د رایه ورکولو په شرایطو له 25 میلیون مصریانو څخه 10 میلیونو د شنبه د ورځې په ټولپوښتنه کې برخه اخیستې ده. د دې ټولپوښتنې په لومړي پړاو کې چې د دسمبر په 15 ترسره شوې وه، نږدې 15% اساسي قانون تایید کړی و. د جنوبي کوریا پوځ وایي هغه توغندی چې روانه میاشت د شمالي کوریا څخه توغول شوی و 0 کیلومتره واټن وشتلی سي. شمالي کوریا د دسمبر په 12 نیټه د اونهادرې په نوم راکټ فضا ته وتوغاوه او وی ویل دا هڅه یې فضا ته د سپوږمکۍ د توغولو لپاره د علمي پروګرام یوه برخه ده. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت نن وویل ځینې اټکلونه څرګندوي چې اونهادرې راکټ بالستیک یا لری واټن توغندی دی او حتی د امریکا متحده ایالاتونه وشتلی شي. او نن د جاپان امپراتور اکهیتو ناویا کلن شو. د نن په جاپان کې د امپراتور د ماڼۍ له برنډې څخه د خپلې کلیزې په مناسبت خلکو ته وینا وکړه. د جاپان امپراتور هغو کسانو ته چې د ماڼۍ د برنډې په وړاندې راټول شوي وو او دته یې د کلیزې مبارکي ویله، وویل چې روغتیایي حالت یې اوس ښه دی. د جاپان امپراتور د فبروري په میاشت کې د زړه عملیات وکړ. د جاپان امپراتور نن خلکو ته وویل چې ټول وخت به د جاپان خلکو او په ځانګړي ډول د جاپان د وروستۍ زلزلې، هلته د سونامي او د فوکوشیما په اتومي کارخانه کې د چاودنې د قربانیانو لپاره د ښې راتلونکي او خوشحالۍ په دعا تیروي. د جاپان امپراتور په 2003 کال کې د پروستات سرطان په خاطر تر درملنې لاندې و. سره له دې چې د روغتیایي حالت وخت نا وخت ډیر شنو و، خو د په 2011 کال کې 2 میاشتې د هغو سیمو له خلکو سره ولیدل چې زلزلې، سونامي او په اتومي کارخانه کې چاودنې ځپلي وو. دا د دې ساعت خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ورزو د راپورونو برخه ده. افغان حکومت د پاریس په غونډه کې د وسلوالو مخالفانو د ګډون هرکلی وکړ او ډاډ څرګندوي چې دا مسله به د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. په بل راپور کې مو د کابل په یو مارکیټ کې د اور لګیدنې له زیانونو خبرو. په یو مارکیټ کې دا اوري چې خپل سری وسلوال وسلې له کومه کوي.
دغه د بازارونو اخلي دا سرحد خلاص ده. باز وختونه د پخوانی سره چې د قومندانانو سره پاتې دي دغونه اخلي.
په لغمان کې پوځي عملیات روان دي. د ورستیو نتایجو په اړه رپورت لرو.
د محترم علیګار لوی لاره چې ډېرې وختونه به د وسلوالو طالبان تر ګواښ لاندې و، اوس په ډاډمنه توګه خلک په دغه لاره تګ راتګ کوي.
د بشیر احمد بلاور پر وژنې ګڼو ګوندونو عکس العمل شولې په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په همدې خبرونه کې راځي چې د ماشومان پر روغتیا په کې خبرې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاریس په غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون هرکلی وکړ او ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره باید د داسې غونډو جوړول دوام پیدا کړي. د پاریس غونډه د تیرې پنجشنبې او جمعې په ورځ وسوه چې پکې د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون، وسلوالو مخالفانو او ځینو سیاسي کارپوهانو برخه اخیستې وه. ویل کېږي په دې غونډه کې د طالبانو اساسي غوښتنه د اساسي قانون بدلول او د حزب اسلامي غوښتنه د یوې موقتې ادارې رامنځته کول وه. تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هیواد کې د یوې موقته ادارې رامنځته کول له امکانه وتلې خبره بولي، خو د اساسي قانون د بدلون په اړه محتاطانه عکس العمل ښیي. د راپورونو له مخې دا هغه دوه اساسي غوښتنې دي چې د پاریس په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو او حزب اسلامي د اساسو لخوا افغان حکومت ته وړاندې شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د موقته ادارې رامنځته کول د افغانانو په خیر او ګټه نه تمامېږي.
موضوع ایجاد یک حکومت موقت جدید خواب خیال است که صورت هم نمیگیره.
د یو نوی او موقت حکومت رامنځته کول موضوع یو خوب او خیالی چې هیڅ کله برشتیا نسی، دا امکان هم نه لري او د افغانانو په خیر هم نه دی. کوم قانوني چوکاټ چې په دې هیواد کې جوړ شوی د ټولو سیاسي ډلو او ټولو خلکو لپاره دی، که چیرې هر څوک واک او سیاست ته رسیدو هیله لري او غواړي چې د هیواد په فرهنګي، اقتصادي او امنیتي فضا کې ژوند وکړي، په دې قانون کې ورته ځای ورکړل شوی.
راپورونو له مخې په افغانستان کې د یوې نوې موقته ادارې د رامنځته کولو غوښتنه په پاریس کې د حزب اسلامي د اساس لخوا شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت د غسرګندونې په داسې حال کې کوي چې له دې وړاندې افغان حکومت طالبانو او نورو مخالفو ډلو ته د سولې لپاره خپل یو لړ شرطونه وړاندې کړي دي. جانان موسازی د طالبانو دې غوښتنې ته چې ویلي دي د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون راشي په احتیاط ځواب ورکړ.
یکي قانون اساسي افغانستان تعدیل میشه یا نه میشه موضوع است
دا چې په اساسي قانون کې به بدلون راسیا وکیا. د دې موضوع لپاره یو روښانه چوکاټ موجود دی، خو په عمومي توګه د اساسي قانون کوم چوکاټ چې دی ټول خلکو ته دا حق ورکړي چې د هیواد په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او امنیتي ژوند کې برخه واخلي او په دې برخو کې ګټور او فعال رول ولوبوي
او موثر خدا داشته باشند.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم د پاریس په غونډه کې د طالبانو د غوښتنې په اړه نرم عکس العمل ښودلی او ویلي دي چې د اساسي قانون بدلون ډیرو بحثونو او غونډو ته اړتیا لري. که څه هم تر اوسه د پاریس د غونډې بشپړ جزئیات نه دي پاره شوی، خو د راپورونو له مخې د دې غونډې په پای کې کوم ځانګړې پریکړه نه ده شوې. د افغان حکومت مخالف ډلې حزب اسلامي له دې وړاندې هم په ورته غونډو کې ګډون کړی، خو دا لومړی ځل دی چې طالبان د افغان حکومت سیاسي مخالفین او حزب اسلامي په یو ټغر سره جرګه کیږي. د بهرنیو چارو وزارت د پاریس په غونډه کې د طالبانو د اساسو ګډون د سولې د ټینګښت لپاره ګټور بولی او ټینګار کوي چې د داسې غونډو جوړول باید دوام پیدا کړي.
ممردل چې افغان حکومت د پاریس په غونډه کې د وسلوالو مخالفانو د ګډون هرکلی وکړ او ډاډ څرګند کړی چې دغه مسله به د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. له تیرو څو ورځو راهیسې د لغمان مرکز اړوندو سیمو کې د افغان ځواکونو لخوا چڼیز عملیات پیل شوي چې د لغمان چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي. له سیمې شاه محمود شنواری رپورټ رالېږلی.
د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې په هغو چانیزو عملیاتو کې چې د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت په ګډه همغږي سره د تیرې پنځشنبې په ورځ د لغمان مرکز اړوند سیمو کې پیل شوی وو، تر دې مهاله یې یو شمېر سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. د والی وین سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه 15 تنه وسلوال وژل شوي او 11 تنه نور ټپیان شوي هم دي.
ګډو ځواکونو د روانو عملیاتو په ترڅ کې چې د تیرې پنځشنبې ورځ راهیسې پیل شوي دي، تر دې مهاله 14 تنه او وسلوالو طالبانو ته مرجوب لا وخت چې لا غیر جملې څخه 15 تنه وژل شوې دي او 11 نور یې ټپیان شوې دي. تر دې دمه د مرکز اړوند یو شمېر سیمې لکه بسرام، کټل، میدانی، ابو زئی او یو شمېر نورې هغه نارامه سیمې چې د وسلوالو طالبانو شتون هلته لیدل کېده، دا د دښمن له وجوده پاکې شوې دي.
سرحدي ځواکوي په دغو عملیاتو کې د افغان ځواکونو له لورې 22 حلقې د وسایطو ضد مینونه او دوه فیر میزایل چې د دولت وسلوالو مخالفینو له لورې ځای پر ځای شوي وو کشف او له منځه وړي دي. د ځواک په خبره د دې عملیاتو په ترڅ کې د مهترلام الینګار ترمن غزیدلې سړک چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې وو بیرته ډاډمن شوی او پر دغې لوی لارې د لومړي ځل لپاره د ملي اردو کاروان نورستان ولایت ته تیر شو.
د مهترلام الینګار لوی لاره چې ډیری وختونه به د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې وه، اوس په ډاډمنه توګه خلک په دغه لاره تګ راتګ کوي او د لومړي ځل لپاره پرې د نورستان ولایت ته د ملي اردو اکمالاتي قطار او همدارنګه د عامه نظم د کنډک یو 150 کسیزه ګروپ دغه ولایت ته ولېږدول شو.
د لغمان ولایتي چارواکي وایي دغه چانیز عملیات به تر لسو ورځو دوام وکړي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په لغمان کې د روانو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. له دې وړاندې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې هم ورته چانیز عملیات ترسره شوي وو چې د چارواکو په خبره په تیرو عملیاتو کې نونسته نه پیژندل شوي وسلوال نیولي وو.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
د کابل په منډوي سیمه کې تیر شپه د یوې اور لګیدنې په نتیجه کې د کالیو او قرطاسي سلګونه دوکانونه وسوځېدل. د راپورونو پر اساس دغه اور د شپې پر یوه نیمه بجه ولګېد او د سهار تر اته نیمه بجو یې دوام وکړ. د دوکانونو خاوندان وایي چې د اور لګیدنې له امله دوی ته په میلیونونو ډالره زیان اوښتی دی. د کابل د امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي چې د اور لګیدنې علت په سیمه کې په غیر فني ډول د برېښنا د موضوع غځول و. تفصیل د ابراهیم سپی په رپورټ کې.
دغه سلګونه سوځیدلی دوکانونه د کابل ښار په منډۍ کې د ناصری مارکیټ اړوند و چې تیره شپه د دوکانداران د لازمې نه پاملرنې له امله د اور لمبه شول. د دې سرای دوکانداران وایي چې په دې اور لګیدنه کې 400 دوکانونه سوځیدلي چې هر دوکان ته شاوخوا 50,000 امریکایي ډالر زیان اوښتی دی. ځینو دوکاندارانو ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
دوکان ته اوسه پورې نه یم ورغلی، صاحب کې برپې پاتې یو کنه 1,500 ډالر صاحب کې
زموږ شو. یو دوکان دی، دوه دوکان شرکت دی، سیفونو پکې و، ډالر و پکې، پیسې و، افغانۍ و، دا ټول موږ دا ټول اوسو. او یو 200 ګاټه جمپر لاندې تا کاوی کې هغه اوسو. ولس بجې و راخیزې 2 بجې موږ ته زنګ.
د دې سرای دوکانداران وایي چې په مارکیټ کې د اور وژنې د بالونونو د نشتون له امله دوی ونه شو کړای چې د اور مخه ونیسي. د کابل د امنیه قوماندانۍ مرستیال داود امین د یک شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د اور لګیدنې عمده علت د دوکاندارانو بې احتیاطي او په مارکیټ کې په غیر فني ډول د برېښنا د موضوع غځېدل وو. ښاغلی داود زیاتوي چې په دې اور لګیدنه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی.
دغه اور چې د منډۍ په هغه کې لګېدلی وو چې هغې د وجې نه همسایه څو اپارتمانه چې وو هغو هم هله اور واخیست. بعضې له خدای د جانی تلفات نه لرو او د مالي تلفات چې دي هغو مورد کې بهتاسه معلومات درو.
د کابل ښاروالۍ مرستیال محمد نعیم خوګمن علومي هم د اور لګیدنې اصلي لامل په غیر فني ډول د برېښنا د موضوع غځېدل بولي. د کابل د اطفایې ریاست وایي چې دوی په خپل وخت سره د اور لګیدنې ځای ته ورغلي او د 8 ساعتونو هلو ځل وروسته یې اور مړ کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې د اور لګیدنې پیښې رامنځته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په وار وار داسې پیښې رامنځته شوي او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي دي. شاوخوا 15 میاشتې مخکې د کابل د پکتیا کوټ په سیمه کې د مایع غازو په یو شرکت کې اور ولګید چې زیات مالی زیان تر څنګ په کې 14 کسان وژل شول او له 150 زیات په کې ټپیان شول. محمد ابراهیم صافی، ازادۍ رادیو، کابل.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت د خپل سر وسلولو د بې وسلې کولو یا ډایاک پروګرام چارواکي وایي چې له 1315 اتیا لمریز کال راهیسې څه باندې 9000 بېلابېلې وسلې د دې پروګرام په مرسته د ملي دفاع وزارت ته سپارل سوي دي. په دې اړه د کورونې چارو وزارت د ډایاک پروګرام له رئیس مل پاسوال احمد رشاد محبوب سره د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دغه پروګرام د مهال څنګه مخ ته روان دی.
د دایاک پروګرام چې د 1315 اتم کال کې په دې خوا چې دا شي سوی ده، دا پروګرام ډیر په پخه شکل پر مخ ځي چې په دا بل هفته کې تقریبا د 1000 کلشنکوف چې دا تر اوسه آماده نه دي، په دا بل هفته کې په دوشنبه په ورځ کې دا آماده کیږي چې موږ په خپل چشته وزارت دفاع ته ورکو.
په داسې حال کې چې غیر مسؤول وسله والې ډلې راپورته سوي دي او خلکو ته غیر مسؤولو کسانو ته وسلې په لاس ورغلي دي، تاسو دوی سره رفتار یې چلن څه ډول وي؟
رفتار همیشه داسې چې ډېر په نرمي سي، په طرز لامالونه کې، په قانون کې ورسره کیږي رفتار چلن کیږي. په دا خبرو کې ونسو بیا حتمن دولت کوم تصمیم بل تصمیم نیسي چې هغه سره به څرنګه چلن وکړي. داسې چې طرز لامالونه کې لیکل شوی دی چې 2000 سال درکو هغه خلک راضي دلته تاسو
اوس ولید چې اتسو د نوی مثلا اوس د درې میاشتې اسلیم سو ریاست مبارزه علي ترورزم ته اوس پرل
او د حکومت احصائی لري چې څومره غیر مسؤول وسلوال کسان په کوم ځای کې موجود دي یعنی احصائی لري تاسو
دا دقیق احصائی نه ستاسو مګر دا احصائی لري چې په هر ولسوالۍ او هر ولایت کې څومره کسان مول لري چې هغه غوسره غیر قانوني سلاويسته دولت کوشش کوي چې دا سلا په هر شکل چې دا غونه جمع کړي دا سرحدات زمون سرحدات تاسو پوهیږئ چې زمون سرحدات د خانه د پاکستان او د ایران راوړي د سلادن قیورس کوم عملیات چې هغه سره جمع سي بیا سومه د پسته وګوري چې بیا هغه سره ارزره شي
یعنی دا غیر مسؤل وسلوال کسان چې لکه په هرات کې وسلوال کې یعنی افغانستان په شمال کې داسې اوازې دي چې نه کسان غواړي وسلوال سي دوی وسله کومه کې تاسو نظر
درته بازارونه اخلي دا سرحد خلاص ده د غونه د پاکستان نه خانه د ایران د خانه باز وختونه خوانی سلا چې د قومندانانو سره پاتې دي هغه سره د هغوی نه اخلي او د باز
د قومندانانو وسلې ریایت هم نه سپارل مکمل
ډېرې سپارلې دي چې تقریبا دقیق احصائی په وزارت دفاع کې ده مګر موږ ته سپارلې دي چې دا تاسو ګوري دا
او دا وسلې چې کوم سپارل بیا وزارت دفاع دونه استفاده کوي یا داسې کې لمنځ
وزارت دفاع دوه چې شي لري که سلا یې په درد وخورل کارآمد یې په خپل ترمیم خانه اردو کې ورکی او کنه شو بیا ټول قطه قطه کوي احصائی چی
په کورنۍ چارو وزارت کې د خپل سر وسلوالو د بي وسلې کولو یا ډایک د پروګرام مشر مال پاسوال احمد رشاد محبوب وو چې د ازادي رادیو د خبريال پښتنې ځوابولې اوس به محمد قاسم سليمان راتوي چې په کابل کې ورسپونې چاپ کړي
په کابل کې خبرېدونکو ورځپاڼو نن تر ډیره په هیواد کې د اداري فساد په اړه د ولسمشر کرزی په پرونی څرګندونو بحثونه کړي دي. دنیا ورځپاڼه په خپل لمړي مخ کې لیکلي چې افغان ولسمشر دا باور څرګندوي چې په افغانستان کې د اداري فساد لمن به هله ټوله سي چې بهرني ځواکونه له هیواده ووزي. ورځپاڼه لیکي چې د ښاغلي کرزی په نظر په افغانستان کې دوه ډوله فساد موجود دی چې یو یې په افغان دولت کې او بل یې په بهرنۍ قراردادونو کې دی. ورځپاڼې د ښاغلي کرزی د څرګندونو ته په اشاره لیکلي چې افغانستان کورنی او بهرني فساد دواړو په نړۍ کې بدنام کړی دی. ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د موجوده فساد یو برخه د هغه افغانانو لخوا کېږي چې د زورواک او نفوذ خوندان دي او که حکومت د قانون منګولو ته ونه سپاري نو د فساد مخنیوی ګران دی. افغانستان اکسپرس انګلیسي ژبې ورځپاڼې بیا لیکلي چې په افغانستان کې فساد یو حقیقت دی خو په دې اړه د افغان مشرانو او بهرنیانو په دریځ کې توپیر ته اشاره کوي. ورځپاڼې لیکلي چې هلدا چې بهرنیان افغان مشرانو تورنوي چې د فساد په وړاندې په مبارزه کې د دوی همکاري ته لیواله نه دي خو د ورځپاڼې په وینا ولسمشر کرزی بیا د موجوده فساد زیاته برخه په بهرنیو مرسته کوونکو تړي. ورځپاڼې لیکي شغلې کرزی دا استدلال کوي چې بهرنیان په مستقیم ډول د میلیونونو ډالرو قراردادونه د افغان چارواکو عزیزانو ته ورکوي او دا هغه څه دی چې دی اوربند کنټرول نه لري. ورځپاڼې لیکلي چې شغلې کرزی دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د ادارې فساد پر ضد د مبارزې د ادارې مشر بیا پرته له دې چې بهرنیانو ته ګوته ونیسي د انتقاد ګوته په نورو افغان چارواکو پورته کړه. ورځپاڼې لیکلي چې عزیز الله لودین په خپلو خبرو کې د هیواد په عدلي ادارو انتقاد وکړ چې د فساد دوسیې په سمه توګه نه تعقیبوي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې هم د ډاکټر عزیز لودین څرګندونې راخیستې او لیکلي چې په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې سیستم اغیزمن نه دی. ورځپاڼې لیکي چې شغلی لودین په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې قانون باید په ټولو یو ډول پلی سي او مفسد چارواکي باید علني محاکمه سي. ورځپاڼې لیکي چې ډاکټر لودین په هیواد کې د فساد پر ضد د مبارزې لپاره له موازي ادارو نه هم خفش کوي او وایي چې د داسې ادارو موجودیت د فساد پر ضد مبارزه پیچلې کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د فساد په اړه او دا چې دا فساد تر ډیره له بهرنیانو سره تړلی دی د ولسمشر کرزی د څرګندونو ننګه کړې. ورځپاڼې لیکلي چې په 2014 میلادي کال کې له هیواده د بهرنۍ ځواکونو په وتلو سره به د فساد لمنه ټوله او بهرنۍ اړخ به یې لمنځه ولاړ سي.
د عوامي نېشنل ګوند د مشر بشیر احمد بلور پر وژنه سیاسي مشرانو سخته خوشنۍ څرګنده کړې او د هغه وژنې په کلکه غندلې او له خلکو څخه د یووالي غوښتنه کړې ده. تفصیل د برکول میاخیل په رپورټ کې.
د عوامي نېشنل ګوند وژل شوی مشر بشیر احمد بلور د 1943 میلادي کال د اگست پر لومړۍ نیټه په دې نړۍ کې سترګې غړولې وې او پرون ماخوستن یې په پېښور کې په یو ځان وژونکي برید کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د بشیر احمد بلور پر وژنه د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو او حکومت او ولس په شمول اکثره پښتنو مشرانو هم خواشینه څرګنده کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي که ترهګري مشران په دې تور وژني چې د ترهګرۍ پر ضد جګړې څخه د لاس واخلي دا به هیڅکله ترسره نه سي.
چې په دې طریقه به ایم پی
دی دبو کی وی دی با قلار کی نی ندای بلد خیال پا قصب من بانی کی نو اس پی بلکل نکی نو او پیس قیمت لازمو که بلنی ناچو
اسفندیار ولی خان وایی دا پاکستان طول سیاسی گندون باید دا ترهگری پزد جگڑا کی لاسون سرور کرده زک چه وایی دا با دا پاکستان لپار هم پگاٹه بی
امنا با دا پاکستان طول سیاست سیاسی کارکنانو دا یو سوالی چه کده چه دا خیلی چه دا با پا ایمپی ختمی کی و دا پا ایمپی نختمی کی و دا فراتو گره رازه چه پا یو شو آغا پاته چه ننم لگیا جی پا دوارو بیرو پیک دی غیطا با میرا پاس دی چه رازه دی یوی بیره چه که نه دا دا پاکستان پچاو چه دی دا دی خور پچاو چه دی دا دی دا پارا پکار دی وطو نرا یو شی
پشتنخواه ملی عوامی گوند پا یوای اعلامیه که دا بشیر احمد بلور پا شمول پا زانوجون که برید که دا نور و طول و جلسوی و کسان و جن پا کلاک غندلی دا دا دی گوند یو مشر او دا پشتنو دا قومی جرگی رئیس نواب ایاز خان وایی دا ترهگری بل اور که جر تر جر و نو جلسی دا پاکستان نور و سی متبهم و غزیجی د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي که د ترهګرۍ د ځپلو لپاره غوڅه پرېکړه ونیسي حالات به تر دې هم بتر سي
په هر چا باندې حملې کېږي په دې باندې متفق کېدل پکار دي چې پهی دا کم صورت حال جوړ دی دا مونږه کم طرف ته بوځي بشیر بلور صاحب سره زمونږ یو قریبي تعلق و زه داسې ګڼم چې زما خپل ورور نن شهید کړی شو
د سوات اوسېدونکی او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سپین ږیری سیاستوال افضل خان لالا وایي که د بشیر احمد بلور غوندې د پښتنو مشران عوام خلک هره ورځ وژل کېږي دا به ډېرې بدې نتیجې ولري
چې چا دا عمل کړی دی د هغې چې څومره مضبت وشي یعنی مسلمان او انسان او دا خو ډېر لویه خبره ده داسې به درنده یو وحشي هم داسې کار ونه کړي دا فساد زموږ په ملک کې بیا خاص کار ولري او خاص کر د پښتنو په خاوره یې ولري
د جمعیت علما اسلام ګوند یو مشر د پاکستان د سنا یا مشرانو جرګې غړي مولانا ګلنصیب هم د خپل ګوند لخوا د بشیر احمد بلور وژنه غندلې او وایي چې د ترهګرۍ جګړه د پاکستان خپله جګړه نه ده او د پاکستان واکمنو پردی جګړه دې هیواد ته راوړې ده دا عوامی نیشنل ګوند مشره بیګم نسیم ولی خان هم د بشیر احمد بلور او د خپل ګوند د نورو غړو وژنې غمجنه کړې ده بشیر احمد بلور په خپل وروستۍ مرکه کې ویلي وو چې ګوند باید د هغو ترهګرو په خلاف له جګړې هیڅکله لاس وانخلي چې هغوی یوه څوارلس کلنه ماشومه ملاله چې د نجونو د تعلیم لپاره یې مبارزه کوله په ډزو وویشتله د ملالې یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی ماخوستن ناوخته ازادۍ راډیو ته په رالېږلي خپل یوه پیغام کې د ځان او ملالې یوسفزی له اړخه د بشیر احمد بلور پر وژنه سخته خواشینۍ څرګنده کړه او ویې ویل چې پښتانه باید په دې ځان پوه کړي چې یوازې دوی ولې د ترهګرۍ هدف ګرځي او سیمه به یې کله له دې جګړې څخه ده آرام سا واخلی
ومردل چې پرون په خیبر پښتونخوا ایالت کې په یوه غونډه کې د ځنوژن کې برید په نتیجه کې د دې ایالت مشر وزیر او د عوامي نېشنل ګوند مشر بشیر احمد بلاور او د ورستیو راپورونو له مخې اته تنه نور ووژل شول ولسمشر حمید کرزی هم دغه پیشه غندلې ده پاکستان د بشیر بلاور د وژل کېدو له کبله په دغه هیواد کې نن ملي ماتم اعلان کړی دی په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف پرون د بلاور د زړورتیا ستاینه وکړه دا وی موږ د بلور زړورتیا ولوله او جذبه ستایو اور باندې ویاړو ما د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر ته ټلیفون وکړ او ډاډ مې ورکړ چې ټول ملت ورسره دی لکه څنګه چې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې خپل سینه سپر کړی موږ ور باندې افتخار کوو که هر ډول مرستې ته اړتیا وي موږ یې ورته برابروو بلور له هغو کسانو څخه و چې د سختریزو وسلولو د ګواښونو پر وای نه ساتله او د دوی په وړاندې د مبارزې خبرې کولې
د دهشتګردو دا مې اعلان کړو چې ان پی به مونږ ټارګټ کوو مونږ یې شان نجریږو او مونږ به دا کمپین به کوو انشاءالله الیکشن به هم ګټو انشاءالله دا دهشتګرد به انشاءالله همدغه شانتې دهشتګردي به کوي او مونږ به د دې مقابله کوو
بلور دغه خبرې تر پرونی برید مخ کې له ازادي رادیو سره کړې وي. د بلور د وژنې مسولیت پاکستانی طالبانو منلی دی. د سیمیزو طالبانو یو ویاند ویل چې د انتحاري حملو لپاره یو ځانګړی ډل روزلی څو پر سیکولرو مشرانو او سیاسي شخصیتونو مرګونی حملې وکړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي رادیو اورئ.
د ازادي رادیو د دې اونۍ د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د ماشومانو پر ودې باندې خبرې کیږي. د پدې پروګرام کې ځینو پښتنو ته ځوابونه ویل کیږي چې آیا رښتیا ده چې د پولیو یا ګزړن ضد واکسین پراتلونکي کې انسان ته تاوان کوي. په څو شیبو کې به ډاکټر فریده هوډ سیفی د دې پروګرام قربانوي او تاسو ته به د ډاکټرانو پښتنې د اوریدونکو پښتنې راوخی او د ډاکټرانو مخې ته به کیږي. ډاکټر فریده هوډ سیفی را سره په استودیو کې ده. فریده جان، دغه موضوع څنګه انتخاب کړه د دې اونۍ د پروګرام لپاره؟
موږ ډیر زیات ټلیفونونه ترلاسه کړي د اوریدونکو نه په دې روسي کې کله چې په پاکستان کې د پولیو واکسین ضد کمپاین په کارکونکو باندې حمله وشوي او داسې ویره د خلکو منځ کې راغله چې ګواکې دغه واکسین د ماشومانو روغتیا ته د تاوان کوي پراتلونکي کې. نو اوریدونکو ډیر زیات پوښتنه کوي په دې اړه. نو ځکه مو یو متخصص ډاکټر د ماشومانو رابللی دی او هغه به په دې اړه باندې مفصل معلومات وړاندې کړي.
او د ماشومانو د روغتیا پر نورو اړخونو باندې به هم په دې پروګرام کې بحث وسی. دوه نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشتې جلال زی څخه خبرې.
د خیبر پښتونخوا د کابینې د وزیر بشیر بلاور د وژل کېدو په خاطر نن په دغه هیواد کې عمومي ویر اعلان شوی دی او د پاکستان بیرغ به د دغه هیواد په رسمي دفترونو نیم ځوړند وي. نن په نوې ډیلی کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ د شخړو دوهمه ورځ ده. د هند پولیسو نن پر مظاهره بندیز اعلان کړی خو بیا هم مجبور شول چې د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره وشکې بهونکی ګاز او اوبه وکاروي. په هند کې د دسمبر په 14مه نیټه پر یوې درویشت کلنې نجلۍ د څو تنو لخوا تر جنسي تیري وروسته په پرله پسې ډول ولسي مظاهرې کیږي. د مصر اخوان مسلمین ډله وایي چې د اساسي قانون د ټول پښتني لومړني نتایج څرګندوي چې 40% ګډون کوونکو نوی اساسي قانون تایید کړی. د مصر د اساسي قانون د ټول پښتني ورستي رسمي نتایج شای تر څو نورو ورځو اعلان نشي. او د جاپان امپراتور اکیهیتو نن نهاویا کلن جو دنن په جاپان کې د امپراتور د مانی لبرندې د خپل کلیز په مناسبت خلکو ته پوینا کې ویل د خپل ولس د شیراتلونکو لپاره به دعا کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. روغتیا ژوند شتمنۍ پروگرام ته خراغلی. د نن پروگرام مو د ماشومانو په روغتیا دی. د ستاسو بلا بلو پښتنو ته به ځواب درکړی شي چې د دیونی پترس کې مو ټلیفونونو کې ازادي رادیو نه پښتنه کړی او یا هم مو پیغامونه را لګلی کولی شي مستقیما هم ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ، ټلیفون وکړئ او خپلې پښتنې د ماشومانو د روغتیا په ارتباط باندې مطرح کړئ. دا اوس د ماشومانو متخصص ډاکټر سیب یوسف زی چې د اندرا ګاندی روغتون مشر دی په کابل کې، د ماشومانو ډاکټر سیب نورالحق یوسف زی را سره دی. نو ډاکټر سیب ستړي مشه چې د ازادي رادیو ته راغلی او مهرباني مو وکړه. اوریز ما آواز؟
سلامونه تاسو ته. او بلې اورم. سلامونه تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. هیله کوم چې جوړ روغ او سلامت اوسئ.
د نن په پروګرام کې بلا بلې پښتنې دي د اوریدونکو په ځانګړي توګه باندې په دې ورستیو کې کله چې په پاکستان کې د واکسین د کمپاین پر کارکونکو باندې حمله وشوي نو بیا یو ډول ویره خلکو کې را پیدا شو چې دوی به نور خپل ماشومان څنګه واکسین ته بیایي. او دا ویره هم را پیدا شوې د ځینو ځایونو کې خلکو سره د فکرونه دي. البته ټلیفونونه چې موږ ته راځي ازادي راډیو ته اوریدونکو دا هیله وکړه چې په دې اکله باندې تاسو لطفا معلومات وکړئ. وایي خلکو منځ کې یو ډول منفي معلومات خبر شوی دی چې ګواکی دا واکسین چې کله ماشومان لویږي بیا دوی ته تاوان کوي. نو دوی دې دا غوښتنه کړې ده په ډېره جدي توګه باندې چې لطفا په دې پروګرام وکړي. نو دا دې د ټولو اوریدونکو غوښتنو ته به مثبت ځواب ووایو. دا دې ډاکټر صیب یوسفزی راغلی دی د پروګرام په سر کې به په همدې موضوع باندې لنډې خبرې وکړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صیب.
مننه. د واکسین په ارتباط به دا ارزو کوم چې ټول ته دا معلومه ده چې واکسین اصلا دا صحیح ده چې د واکسین ترکیب کیدای شي د میکروب یا مثلا د هغه باکتری یا د وایرس د پخپله د هغه نه یا د هغه د هغه موادو نه چې د وجود یعنې د حجرې د موادو نه او یا هم هغه مواد چې پخپله د دې میکروبونو په واسطه اطراح کیږي او بیا د هغه په واسطه د مرض سبب کیږي. د دې مواد نه جوړیږي خو که د ژوندۍ میکروب نه جوړیږي نو دا میکروب اصلا دومره ضعیف شوی دی چې هغه نو د مرض د تولید توان نه لري، بلکې دا قدرت په کشته چې زمنګ د وجود هغه دفاعي سیستم چې دی هغه را بیدار کی او د دوی په مقابل کې هغه په اصطلاح محافظتي مواد چې بیا سړی د اصلي میکروب سره چې مواجه کیږي هغه په وجود کې پیدا کیږي چې بیا کله اصلي میکروب وجود ته را داخل شو بیا نو هغه مخکې له مخکې
ډاکټر صاحب راځئ په ډېره ساده ژبه خبرې وکړو. دغه موږ تاسو هر کله او نور ډاکټر صاحبان همدا ټینګار کوي او نن سبا په دنیا کې د بیخي وتمي خبره ده چې ماشومانو ته واکسین وشي ضروري. نو زه غواړم په دې اکله باندې یو لګ په ساده ژبه باندې ووایي چې دا موږ چې وایو واکسین لکه اوس تاسو لږ زره توضیح وکړل چې دا اصلا مغه خپل میکروب نه نیول کی، په ډیره ساده ژبه ووایي چې دا موږ چې وایو واکسین دا واکسین خپل څه شی دی اصلا؟
ما مخکې عرض وکړ چې واکسین اصلا په خپل د میکروب ضعیف شوی میکروب یا د میکروب د یوې برخې د وجود د یوې برخې نه او یا د هغه موادو نه چې بیا د میکروب نه جوړي خارجيږي د همدغه موادو نه جوړيږي خو د دوی د مرض د تولید هغه قدرت چې ده هغه لمنځه وړل شوی وي. صرف دا په دې مرحوز استفاده کیږي انسان ته یا تطبیقیږي پیچکاری کیږي یا د خلې لارې ورکول کیږي چې منګه کده دغه میکروب سره مواجه شو مخکې د مخکې زمنګ وجود داغه سره پیژندګلوي ولري او داغه په مقابل کې په وجود کې دفاعي سیستم را بیدار شوی وي. نو واکسین
یعنی دا د سیو شه دی لکه یعنی دا د سیو شه دی واکسین په بدن کې چې لکه یو دښمن وي او داغه ټول نخې سرګندې شي ورته چې دا د سیو شه راغی نو ته به د سیتې نه دفاع کولای شي. یعنی واکسین د سیو په دې توګه آماده وي د میکروب د پاره. همداسې
ګوره که موږ از یو مثال ورکړو دغه یو څوک چې ښکار کوي د ښکار لپاره مثلا یو ډنډ دی صحیح ده کله چې مرغاوی سړی ښکار کوي په دې ډنډ کې د مرغاوی جوړ کړي د لرګونه یا مثلا د خټونه یا د یوشینه چې هغه پاسینی میکروبونه هغه مرغاوی داسې فکر کوي چې لاندې مرغاوی شته کنه دوی مره ښکته کیږي چې راځئ چې د دې ډلې سره یو ځای شو او ته ورته تیار په کمین کې ناستې او
چراغ لې راوینې
سره ولې کنه نو یا مثلا که متوجه اوسی دا څوک چې دامونه کینوي کنه هغه مرغۍ راخسته ده صحیح ده په قفس کې اچول شوی ده او دا چیغي وهی کنه هغه نور مرغۍ راځي چې راځه دلته راخکته شي چې راخکته شو دلته نیول کیږي کنه نو مخکې د مخکې دلته دا دامشان چې ده ټول شان ورته آماده کړي. دغه واکسین هم چې ده موږ کله چې په اصطلاح یو مریض ته د تطبیقو دلته وجود ټول آمادگی د نورو میکروبونو د داخلېدو لپاره نیولې کله چې دا میکروب را وجود ته داخل شو مخکې د دې چې دا تکثر وکړي یا د مرض د تولید هغه خپل کارونه شروع کړي مخکې د مخکې دغه تیارو هغه دفاعي اعضاء په واسطه چې موږ ورته د وینو کرویات دي چې هغه نزو اخواته مقصد دا یا خړل کیږي دغه میکرو یا خونسا کیږي او یا بیخی لمنځه وړل کیږي.
ها ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل پوښتنه هم ده، هغه ده چې په راپورونو کې ویل کیږي چې افغانستان د نړۍ یو له دریو هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې پولیو شته، یا د ماشومانو د ګزړن پیښې چې پاکستان دی او افغانستان او نایجیریا. نو په دې کې به تاسو خبرې وکړي چې ولې د نړۍ په نورو هیوادونو کې په کامله توګه دا ناروغي د منځه لاړه او په افغانستان کې او دې هیوادونو کې لا نور لا هم شته، او د دې شتوالی څه اثر کولی شي په راتلونکي کې. په دې بل ګروسته به خبرې وکړي. یو اوریدونکي لرو، مهرباني وکړي ازادي راډیو د خبرې وکړي لطفا.
د دې خورې تاسو محترم ډاکټر صاحب یوسفزی او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او محترم اوریدونکو ته سلامونه وایم. هیوادوال خبر خیل لنګرهار.
مهرباني وکړه هیوادوال صاحب.
مننه ډاکټر صاحب، نو غواړم چې پوښتنه وکړم. هغه په دې ډول دي چې زیاتره خلکو ته همدغه شک ورغورځي چې داسې یو قسم د شک خلکو سره چې وایي کله چې دا ماشومان دي د دې لپاره چې د مردانه د هلکانو د مردانه قوت کمزور دی، چې جنکیان زیات دي د وختونو سره که دې باندې د وضاحت ورکړي. او بله خبره چې زیاتره خلک په زورو کې شک ورغورځي، هغه دا وایي چې کله دغه د واکسین کارکوونکي دي لرې پرتو سیمو ته هلته عمومي خدمتونه چې کوم روغتیایي خدمتونه هلته بالکل شتون نه لري، کلینیکونه نه وي، هغو ته هېڅ وکم پاملرنه نه کوي. خو دغه د واکسینونو والا ډېر زیات کوشش کوي چې هغه ته ځان ورسوي. نو خلکو ته دغه شک ورغورځي چې دا د دې وجه څه ده. او بله پوښتنه محترم ډاکټر صاحب نه دا لرمه خو ده چې دغه پولیو ناروغي چې دا کوم عوامل لري چې له دغو نه پیدا کېږي، که نه شیره په شیره په ماشومان ته دا یو طبي ته دا یو د ناروغي چې پیدا کیږي په کې چې جواب پلانډ څه دارا کیږي دا نه وي.
کور دی ودان د هیوادوال سره پوښتنه ما یاداش کړی ډاکټر صاحب هم په یاد یو بل وريدون کې دی. مهرباني وکړئ خبري وکړئ ازادي رادیو دا. وعليكم السلام. وعليكم السلام. خبري وکړئ. مهرباني وکړئ.
تاسو ډاکټر صاحب ته سلامونه ونې کېلې وړاندې کوم.
وعليكم السلام. مهرباني وکړئ.
اغه دا پچکاری د دوی د سپل جی کی د خپل مې د جنو واکسین سره خو به خل مې د جی د خپل راکی نو په دغه لګو ساتو کی دغه د غسی نو کی چې د واکسین د دغه شی لپاره باندې صاحب خو به دې کی د پولیو لپاره نه وای دا کو پولیو لپاره نه دا بل پچکاری وله دا ماشوم دا چې لمې د وښته لایې
نو
که سی وځاتو کې کای شری واکسین دوی نه کی دا نور واکسین د ټول لري کی دا څو چې وسته سره ماشوم فل جی کی لمې د جندا په وځه سره دوی ته په دې خبر په ساده ژبه باندې نو دا میرا باندې یو دا سره سره د ماشوم ولې فلجیږي کوم غټه چې باندې کوم ماشوم باندې فلجیږي دا څه وځه.
ها نو دا به بیا ډاکټر صاحب لګروسته په دې باندې خبرې وکړي چې دا وجه څه ده چې خلک لروسیمو کې مسلکي خلکو ته نزي او داسې پیخي را منسه کی. مهرباني وکړئ بل اوریدونکو دې ازادي رادیو د خبرې وکړي لطفا.
السلام علیکم. د پکتیا ولایت دریوب زده ول سورینا از مسجدکی خپل سلامونه ډاکټر صاحب ته او تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ صدیقی صاحب خبرې وکړئ. ډیر اوریدونکو انتظار دي کلن ډلنډي پښتنې وکړئ. ډیر به درنه خوشاله شم.
ډیر مننه. بس لا موډین نه سمځکه چې ډیر ضروری پرګرام دی. موال خو خبر ادا کوم چې دا د واکسین دومره ضرورت دی چې هغه تاسو اختلاف دی په دې خبره وکړي دا کوم واکسین کارکونکي چې ځایکي مرشوی مخې ضروري دا ونه وکړي چې دا غو سہوت دی چې هغه ته هیڅ لوس نه رسیږي به دا واکسین ونه ډېر غټ خدمت کوي. خو خبره دا ده چې دا واکسین کارکونکو د مرګ گزار نه دی، بلکې دا په ټول انسانانو بشری گزار دی چې دا څنګه اسلام دی، څنګه مسلمان دی، څنګه بشر دی چې داسې خلکو سره داسې عملونه کوي چې هغه په ټول بشر نه دی مرګونی گزار کوي. مخ پر ماشومان لرو چې غټ غټ شوي دي، واکسین نه دی کړی، هغه پل شوي دي،
اوس کړیږي ځورېږي. نو دغه انسانان چې زموږ دا خبره دی وتفشا دی چې د خلکو ځینې غرض ما کوي دا په ونم په بل نوم دا د اسلام نه د دین نه دوی وحشت جوړ کړی دی چې دا دان نه راودي دا دان نه راودي هغه خلک دي چې داسې ناروا کارونه کوي چې داسې د عمومي خدمتونو د بشري خدمتونو مخه نیسي.
کور دې ودان، خبرونه دې ډېره زیاته مننه. یو بل اورېدونکی هم دې مهرباني وکړي خبرې وکړي لطفا. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته تا او مېلمنو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. خبرې وکړي لطفا. کوم ځای نه غږیږي؟
له کابل امین الله د سره په تماس یم.
مهرباني وکړي کابل امین الله.
دا د تاسو له موضوع نه لکه خارجي خمشار دته موضوع سره تړاو لري او د پښتنې مې غوښتلې د تاسو ډاکټر څنګه نو سره وکړم.
مهرباني وکړي خبرې وکړي.
هغه یو دا چې دا د انفلونزا په حساب باندې چې واکسین دا چې سی بی ای دا چیرې کیږي؟ یو نو په پلانډ ته چې ته نور کو وخت ولني سم.
ها د انفلونزا واکسین چیرته کیږي؟ ها
دویم دغه د مچیو سای سره په لری دلته په کتابونو کې لويشته دي چې هغه د 20 ساعت باندې زلفي ګم چې دا کوي لوګ یا اروپایي لوګ لیکن کوبونه دا راځي په حساب باندې لکه اساسيات چې دا اساسيات د دې د سړی کچې وسره د اساسيات یا مکروبو سره نیولې د دې چې سړی فرغیو کی کوم ځای ته دا پرتی دی ډیرو به چې وخت مې تاسو ونیو نور به نور خپل شاید انتظار چې وخت ونه
ژوند دی. اوسې لمنه يم چې ډاکټر سیب یوسف زیس تاسو په پښتنه پوښوي. یوسف زیس چې کله کوم پښتنه باندې تاسو پوره نور معلومات غواړئ نو غږ کوي. ښا
دور په یو
ښا غوګونی سي ډاکټر سیب پښتنه کوي درنه.
ضرور په یو سوال پوښوم چې د انفلوئنزا واکسین چیرته کیږي او دومره پښتنه باندې زپونه شوم
وای هغه کسان چې د مچیو کاروبار کوي د شاد جوړی یتمن مطلب هم دانه وی دوی کله کله د یو ډول حساسیت غندل لري زما په یوه شوي ما تاسو خلین کې ایله زله
وای اغه په دا کتابونو کې مطالعه چې موږ دا بل کتابونه چې دی د نیمچه دی روزنه په بابت کې به دلته لښته دي چې امریکایي لوګ یو رقم سره د لکه اوشن چې ترسوي لکه اوشن چې وراستسوي د سیو د پټول او بيتيزي بیا خپل مکرو په نامه دی امریکایي لوګ یا اروپایي لوګ باندې دی چې دغه مکرو اصلا امریکا کې په خوا کښ شوی او یا په اروپا کې بیا دغه خو چې یو مچې بل مچې نیسی ما ګم دغه انسانان کې نیمای شي نه.
ها نو ډاکټر سیب یوسف زی ک اوس امکانات لرو دل حتمن به جواب در کی او کنه او تاسو را وعده ده چې حتمن د پښتنه مایه دشتګړي ماتم ډیره جالب ده معلومات په پیراټول کو او خمه خبر درته جواب در کو کور دی ودان بلوریتون کده میرا بنی وکي ازادي رادیو د خبري وکي لطفا.
ډاکټر سیب فریدی تاسو او استاد محترم ډاکټر سیب سلامونه ونه کې هلي وړاندې کوم چمتوم لډن مارک ازامت
میرا بنی وکي چمتو سی پس لډې وروختم ټلیفون کړي دي
خور جانې هم په خپل هیواد کې مو څورې کیږي چې
خراغلی خراغلی مهرباني وکړه
ای وڅه پرځل دې نه چې جناب ډاکټر صاحب دغه تداوی په حق لباندې کوي ان هغه اسانه او خیر لري چې زمونږ د هیواد وطنوال اطرافین په دې باندې متفقین شي پوښي چې د فلو مرز دا خطرناک او وژونکی مرز دی د دې خلکو د لپاره د حکومتي چارواکو د عامو خلکو زمنګ د مولایان صاحبانو د خطیبانو د دې خلکو وظایف چې دغه خلکو کې دا مسله واضح وي وی کی یا دوته دا شو ول شي چې دا تکلیف ان د دې دوا د دوالري او د دې جواب خاطر باندې واکسین باندې شي دغه واکسین تطبیق شي بعض خلک هغه د مخکې دوست د خبر په تایید سره یعنی چې دغه وای چې دا غیر اسلامي کار دی او دا دی هغه چې په کراوري د خلکو ځینې نه خرابي سلاب ډیر لا څه وشي چې خلک متيقن پدې شي چې واکسین دا یو طبي تداوی او مخنیوي د دې مرز نه ده ورسره څه کولای شي خلک دې څنګه وانډه واخلي حکومت څه وظایف لري او عام ولست وظایف لري مننه کوم تاسو نه خوري
کوم ودان یو بل اوریدونکو اخلو او ډیر ازي اتبخنه غواړم دا ټلیفونونه دومره ډیر دي چې زکه ټول ورځم تاسو ټلیفونونو ته جواب درکم پوره بنشي. نو لګروسته با او بخید از موږ ټکنیکی همکارم هم دا وی چې د سوشي بودو پر ټلیفونونو ماخلی نو نبي اخلو او انتظار بوک د روسته بس تاسو ټلیفونونو ته بیا جواب درکو. نو ډاکټر صاحب یوسف زه دغه پښتنې خو ډېرې دینه پیغام په ترتیب سره به راواخلو. محمد الله لکونړ او هیوادوال صاحب او انور صدیقی کابل نه امین الله او بلا بلا اوریدونکو ټلیفونونه وکړل. بسم الله به وکړو قربانی.
مهرباني صاحب د هغه ورور شه د جلال آباد نه ټلیفون کړه او ویل چې دغه واکسینونه په نارینتوب باندې تاثیر کوي او تاسو د نارینه اولاد کمیږي نجونو تعداد زیاتیږي. دا اصلا هیڅ داسې علمي بیس نه لري. دا د علم کوم ثابت شوی شی نه دی او دا صرف د خلکو د خولې خبرې دي. هیڅ یعنی دا یو فیصد هم رښتیا نه ده. دوم دی ورور ویلی چې ولې دا د واکسین خلک په اصطلاح ډېر شلتوب کوي یا ډېر لرې لرې مناطقو ته ځي، در حال کې چې هغه ځایو کې کلینیکونه او دا شان نور طبي اسانتیاوې نشته. وروره دلیل یې دا ده چې تاسو پوهیږئ چې د واکسین تطبیق صرف د یوې دورې لپاره چې د درې ورځو لپاره دی، هغه د په ملي سطحه تصمیم نیول کیږي چې دغه کمپاین کور په کور شروع شي او د دله خاطره چې دغه مرض لمنځه لاړ شي. د افغانستان نه لکه چې موږ او تاسو اوس هغه د چیچک مرض په افغانستان کې الحمدلله نه لرو او د هغه وخت ساتامي کارو چې همدغه سي چې اوس د پولیو په سر اخیسته د هغه وخت کې په چیچکو په سر اخیسته افغانستان نه ورک. نو خدای ان شاء الله به زمونږ سره مرسته وکړي، د خلکو په مرسته او د خلکو او د ولوسونو په مرسته چې دوی او خصوصا میندې او پلرونه چې خپل اولادونو ته په خپل وخت کې واکسینونه وکړي. د دوی پلان دا ده چې دغه مرض هم دغه د ګزړ مرض هم د افغانستان نه لکه د چیچک مرض چې ورک شوی دی دا هم ورک شي. نو بل سوال دا و چې
ډاکټر صاحب
ولې په افغانستان
ډاکټر صاحب ام ته غزه کې زه غواړم یو پښتنه تاسو نو کوم چې تاسو خبرې په دې ارتباط بات راغلي. دا یو موضوع مده مخکې پښتنه وکړه چې دا ولې دغه مسله اهمیت لري چې وایي چې یو پیخم په یو هیواد کې اوسینو بیا خطرناک ده او ولې لا هم افغانستان هغه هیوادونو کې دی چې دومره ډېرې حتم کیږي او بیا هم په افغانستان کې د دې ناروغۍ پیخوي او د منځنځي په کامله توګه باندې
ګوري. داسې دغه ناروغۍ په مختلفو ډولونو ده. دغه دغه ناروغۍ ته چې ډېر تلاشونه کیږي دا ناروغۍ داسې دي چې دا ساري دي کنه. نو یعنی که یو واقع ولیدل شو خطر د دشته چې دغه مرض نورو ته هم سرایت وکړي، د وایرس موجودیت په منطقه کې خطرناک ځکه ده چې دا یو کیس نه دی چې یو پیدا شو کېدای شي چې بل سړی بل ماشوم په دې اخته شي، بل ماشوم او بلاخره دغه ناروغي داسې ده چې واګیره کېدای شي، یعنی بیخي یو منطقه نیولی شي. نو د دې له خاطره چې دغه مرض کاملا ورک شي او د دې هغه د مرض د تولید کوونکي اشکال وایرس بیخي اصلا د انسان د منطقې نه ورک شي، دې له خاطره ورته تلاش او هغه زیات دی.
هڅې ډېرې دي
لکه مخکې ما د هڅې همدې له خاطره ډېرې دي. او ستاسو بل سوال چی شو؟
زما پوښتنه دا وه اصلا چې په دنیا کې مثلا ډېر زیات هیوادونه دي چې ورځ په ورځ پکې دي ناروغۍ ټغر بیخي ټول شو، مثلا هندوستان، بل کال یا مثلا نور هیوادونه، او لا هم فقط ګوتو شمار درې هیوادونه دي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا. نو دغه روغتیایي کارکوونکي دا خبره کوي چې که چیرته یوه پیښه می ده مسله ډېر اهمیت لري کنه، نو په دغه باندې ما غوښتل چې اوس تاسو تبصره واورم.
خو دلیل دا ده چې ما درته وویل چې دا داسې ناروغۍ ده چې ساري ده کنه، او کایو پیخ موجود وی د پدې معنی ده چې خطر دشته چې نور پیخ هم منستراشي نو د دل خاطر چې دغه مرز بیخی د دنیا لمخې ورک شي د دل خاطر ټول د ټول دنیا تلاشم دی ته هڅه اندې ته دی مثلا نو یونسف WHO دا ټول د ملل متحد ټول ارګانیزیشنونه چې دي په همدې باندې په اصطلاح راټول شوي دي او په همدې تلاش کوي چې دغه په همدغه نقطو کې چې دا مرض پاتې دی د دې ځینم له خیره ورک کړي. دلیل دا ده چې که دا مرض دلته پاتې شي کیدای شي چې هغه ځایونو کې چې دا مرض ورک شوی دی بیرته هلته هم دغه وایرس انتقال شي او بیرته دا مرض را پیدا شي. دې له خاطره نو د ټولو فکر همدې خواته دی، د دې اهمیت په همدغه کې دی. او دا چې په نوره دنیا کې ورک شوی دی ولې دلته پاتې دی، دلایل ټولو ته معلومه ده چې دلته لا هم داسې خلک شته چې هغه خپل اولاد ته واکسین نه کوي، یا دا ده چې هغه مفکورې چې مخکې ورونو وویلې دا مفکورې ورسره دي، یا دا ده چې وخت نه پیدا کوي، یا په هماغه وخت کې چې دغه د واکسینونو ملي ورځې دي او دغه کلینیک ته نه لرې دی، په دې ورځو کې یا دوی ته صحیح کارکوونکي رسیدګي نشي کولی او یا دوی ورته متوجه نشي. بالاخره ماشوم واکسین شوی نه وي او په دې منطقه کې لا وایرس شته دی، دا سبب د واقعاتو کېږي چې تر اوسه بدبختانه په افغانستان کې او په پاکستان کې او په نایجیریا کې لا شته.
ډاکټر صاحب، لږ وروسته به د نورو پوښتنو ته راشو، خو دا یوه پوښتنه ډېره جالبه وه زما په نظر. اورېدونکي خپل نوم ونه ویلې یا ما یادداشت نه کو، هغه قصه یې وکړله د خپل ماشوم چې پنسلین ورته پیچکاري شوی و او بیا هغې نه وروسته ماشوم فلج شوی دی. نو دا یو ډول فکر کوي چې دا واکسینونه هم همداسې ممکنه ده کم اثر ولري. د ده په شانې ډېرې نور اوریدونکي هم کله کله موږ سره غږیږي ټلیفون کې او دا خبرې کوي چې غیر مسلکي کسان په لرو سیمو کې خلکو ته د دوی په اصطلاح ستن لګوي او پیچکاري کوي، او دا کله کله د دې سبب شوی چې ځای وپړسیږي، یا دا چې لکه دغه پیښه چې ده وویلې. ولې دغسې یو کار کیږي چې که پیچکاري سمه ونه شي د ماشوم د فلج کېدو سبب کیږي؟
دا داسې ده چې د پیچکاري سم نه کیدل ډیر کم امکانات د دشته چې هغه د فلج سبب شي. هغه هم که مستقیما داسې دواوي چې د عصبي رشتې باندې مستقیما په همغه دننه په اعصابو باندې ستنه ولګیږي او عصبي رشته قطه شي، نو دا کیدای شي چې تصادف شي. دغه نه بغیر عضلي پیچکاریان چې ډیر خراب شي، هغه به مثلا که ډیرې سطحي پیچکاري شي کیدای شي چې هلته یو اپسي یو دانګۍ غوندې منځته راشي که نه، او که دغه حفظ الصحه مد نظر ونه نیول شي کیدای شي هم هلته یو اپسي جوړه شي که نه. نو د فلج کیدو خطرات تقریبا ډیر کم دي او په اوسني شرایط کې ډیر کم دي، او هغه هم په دې صورت امکان لري چې مستقیما د ستنې په واسطه موږ همغه د همغې عضوې هغه عصبي رشته چې کومه ده هغه ته صدمه ورسوو او هغه بیخي یا قطه کړو یا خراب کړو د زرقیاتو په واسطه. کیدای شي دا حالت تصادف شي او دا ډیر اوس کم دي. راځو واکسینونو ته. واکسینونه اصلا داسې عمیقه نه زرق کیږي چې موږ عین لاړ شو او هډوکي یا مثلا عصبي رشتې چې اکثرا ډیر عمیقه د عضلاتو نه مخکته موجود وي، نو هغه ته ورسیږو. په خپله واکسینونه چې دي اکثرا تاسو ګورئ چې د فلج واکسین اول
د خولې د لارې نه څاڅکي دي،
اجازه دته نشته، دوه څاڅکي په هر دوره کې ورکول کېږي، دا د پیچکاري په واسطه نه ورکول کېږي. دا یو دوم هغه واکسینونه چې مثلا زرقي دي هغه هم یا مثلا د پوستکي لاندې دي یا مثلا د پوستکي په منځ کې ده او یا په عضله کې ده چې ډیر عمیق نه ځي چې خبره تر اعصابو پورې ورسیږي، او ډیر کوشش په دې کېږي چې هغه نقطې د واکسین د تطبیق لپاره انتخاب شي چې هلته د اعصابو سیر نشته دی. نو په دې ارتباط زموږ اورېدونکي او ډیر ښه وطنوال دې ته متوجه اوسي او د دې نه نه ډارېږي چې د واکسین په جریان کې به خدای نخواسته چاته فلج او دا خبرې پیدا شي، ځکه چې واکسینونه واکسینونو ته هغه ډیر مسؤونه نقاط انتخابیږي تر څو چې هلته واکسین تطبیق شي.
او د خپل اوریدونکو چې د انفلوئنزا د واکسین په اړه باندې پوښتنه کړې و چې چیرته کیږي او یو بل پوښتنه هم وکړو ته مې یو لاندې ځواب وایي.
د انفلوئنزا په ارتباط پای درځو کوم چې کله چې د انفلوئنزا خطر موجود وي او هغه نقطې یا هغه محلاتو کې چې دغه د انفلوئنزا د په اصطلاح د واګیری خطرات موجود وي په هغه وخت کې ورته واکسین کیږي. او یا یو څوک چې غواړي مثلا حجاج ته چې چیرته ځي او هلته د دې مرض خطرات موجود وي مخکې د مخکې ورته تطبیق کیږي. خو په نورمال حالت کې منګه د انفلوئنزا د واکسین په نورمال حالت کې نه کیږي.
یو بل پښتنه هم دوی کړې و زما خیال دی چې دوی د شاتو د مچې د ساتلو کاروبار کوي کنه په دې اکله باندې یو پښتنه کړې ده کوم امکان
په هغه ارتباط زه کافی معلومات نه لرم خو طبیعي ده چې د حساسیت د تداوی لپاره کله چې دغه حساسیت ایجادیږي دغه تداوی خو یو داده چې هغه څوک چې دغه مواد سره حساسیت لري نو خدای چې د دې موادو نه لري وي د حساسیت دغه یو اساسي درملنه هم داده چې څوک د یو شی سره حساسیت لري دغه نه باید لري وسی څوک چې په دغه برخه کې کار کوي او د دې موادو سره حساسیت پیدا کوي نو زموخه مشوره د ته داده چې هیڅ د نور تداوی پسې نه ګرځي خپل کار دی بدل کی دا یو او دوم داده چې بیا نو
زما خیال دی چې د پزنګړې توګه باندې د یوې ناروغي په ارتباط باندې چې ویلې دا د پېستلاب باندې چې ویلې نو په یګم امریکایي لوګ او اروپایي لوګ ورته وي او ما ویلې په دې اکل باندې لوستلې دي. خو په هر حال د دې اوریدونکو سره وعده ده چې پراتلونکو پروګرامونو کې به خامخا په دې باندې مونږ وګورو چې د دې تسزواب برابر ولې شو او یو ډاکټر صاحب اتمان په دې باندې خبري وکړي د وسته لپاره کده اساسیت مسلې نو ام دا د ډاکټر سیب سپارښتنه په نظر کې ونیسي. ان شاء الله چې د پروګرام په دوهمه برخه کې به دا غوړیدونکو پوښتنه چې پاتې شي وي دي هغه ته به ډاکټر سیب انور